د فاوکي او برداشتي او میکانیزم ترڅو چې هغه د افغانانو لپاره مفید وي. اما متاسفانه د پاکستانیانو دا کړنه د ټولو انساني او نړیوال معیارونو پر خلاف دی.
مننه ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه. افغان خبریال بخت محمد ریحان صاحب هم را سره ده. ریحان صاحب ډیره ډیره مننه سره دې چې منتظر پاتې سوې موږ وبخې چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه اخلي.
علیکم فروری صاحب، سلامونه تاسو درنو ملمنو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وایم.
ریحان صاحب، په سلګونو زره په میلیونو افغان کډوال له څور لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسېدل او حتی د تیر جمهوریت په وخت کې دومره فشار په دوی باندې رانغی چې اوس د طالبانو په دغه د واکمنۍ په دې وروستیو څو کلونو کې پراغلی دی، تاسو څه فکر کوئ چې دغه فشارونه به د دواړو هیوادونو اړیکې کوم لور ته یوسي؟ د ولسونو ترمنځ کومه اړیکې چې دي دا به مخکې دا پوښتنه له طاهر خان هم وکړه، د ولسونو ترمنځ اړیکې دي خپلوي چې دي دا متاثر نه کړي، څه فکر کوئ؟
بالکل سروري صاحب، که موږ تاسو چیرې وګورو دغه نږدې د بلوچستان ایالت چې دی دا سیمه ککوټه د کدا چمن دی، دلې دا نږدې شاوخوا کوم ښارونه چې دی دا داسې دی لکه دغه د افغانستان دغه د جنوب زون سره د ستړلې سیمه ده، ځکه تاسو د دغه ځینو اړیکو یادونه وکړل، داسې کورونه دلته ستا چې لورې دلته په افغانستان کې وڅوي وي، مور پلار دلته پاکستان کې وي، داسې کورنۍ ستا دلته د کندهار او د هلمند روزګانو دغه سیمو ښځې دي هلته وڅوي. این دا اوس زیاتره وختونه موږ د دې شهیدان پاتې شوي چې بخي ځینې ودونه وسم چې دغه د دروازې د بندېدو سره چې د پاسپورت جبري سو په دا وخت کې بخي ډېرې کورنۍ هلته پاتې سولې چې ځینې ښځې غوښتلې وي ناویان هلته بخي پاتې شوي چې ډېر سختو لارو باندې بیا دې دلته افغانستان ته راړل شوي دي. اړیکې ته کې راسو، اړیکې م ډېر زیاتې ځانمن دا اوس ډېر کورنۍ دا دي پر پاسپورت پر دې شانو باندې ځي، خو بیا هم زیاتره کورنۍ د دې وستوان نه لري. بل اړخ ته کې راسو ته د ویزو موضوع د افغانستان کې کچیر وګورو، اوس بيخي د ویزو سیستم دای سوي دي چې په درو میاشت کې تاته ویزا راوځي، هغه میډیکل ویزا نور سیاتي ویزو د ټولي بندې دي. د ویزې تم کته چیرې اپلای وکي هغه معلومه نه ده چې اکسپټ سي که یا ریجیکټ سي، که پاکستان خواته تر ډیره پرې هغه د دې سبيریږي کچیر زوس پاسپورت باندې زم افغانستان ته هلته زما سپشتنه کیږي، بیا پر هغه لار باندې زما شناخته کارت بلاکیږي، هغه به د دې ویریسه کوشش کوي چې مثال افغانستان ته ولاړ نه سي. نو زیاتره داس کورنۍ سچ به خپل لونی او خپل بشان په درې کال په دادو د نیم کال چې د دروازه بند سوي د پاسپورت جبې سوي دي بیا نه جي سره لیدلې. نو خامخا ځینې کورنۍ او دغه ځینې انساني اړیکې کړي دي.
ریحان صاحب، مخکې ترتیبات څنګه وو؟ پرته له پاسپورټ چا په سپین بولدک او د چمن ترمنځ تګ راتګ کوي سو تاجرانو فکر کوم کوي سو، او خصوصا کوچانو خو هیڅ کال دولس میاشتې تګ راتګ کوو په غرنیو لارو باندې.
بالکل، عموما دلته سپین بولدک پر لاره باندې دغه د جنوب زون ته یوازې کندهار، هلمند، زابل، دغه د روزګان دغه سیمو خلکو ته تر ډیره پر اجازه وه، ځکه ټول کسان په تذکره باندې تلل. مخکې خو تر ډېره الکترونیکي تذکره ډېرو کسان نوې جوړ کړي، پر کاغذي تذکره به تلل، دومره زورېدلم نه و، صرف تذکره ښکاره کړله، بیا دغه څه وروسته ځینې ټوکنان پاله سوه چې بیا به تذکره ثبت کړل، یو ټوکن بیا درکوي چې بیا پر هغه ټوکن ته تلای راتلای سوی، دغه وروسته بیا د الکترونیکي تذکره جبري کړله، هغه ونو چې بیا وروسته د پاسپورټ موضوع راپورته سوله، دغه د کاکړ پښپو کې چې کله د سرپرست حکومت په دغه شپو کې دغه دروازه سخت
انور الحق کاکړ سرپرست حکومت
bale کاکړ bale نو په دغه شپو کې پاسپورت هم جبري سو، هغه چې دروازه بنده و بیا پرلات کښې نستی، نو چې تر اوسه پرې ان ټول پاسپورت باندې د څوک پر تذکره او پر نور اسنادو باندې نستللی.
او لغه خو به چې چا سره پاکستانی اسنادو مثلا یا پاکستانی ګڼل کېده کندهار ته راتلای سو وسم راځي
bale شناخته کارت باندې د اخواسخه یوازې د کوچو د چمن دغه سیمه شناخته کارتونه چې واغه بیا پر دروازه شناخته کارت شت لایس وای دغه کسان څخه پاسپورت کوم څه اسنادونه نه غوښتل کېدل.
او روسي کې کډوال ستانه سوي دي سپین بولدک لاره کندهار ته راغلي یا زابل ته یا هلمند ته یا روزګان ته، د دوی څنګه پالنه سوي ده کنه؟ تاسو ته خبرونه را رسیدل سمه؟
بالکل، تر ډیره پر لومړی کې کله چې لومړی پړاو دغه بهیر را پیل سو اگست په 2003 اگست سو کله چې هغه لومړی مرحله رافایل سول فاغش پو کې موسسات ډیر پاله و نو د سپین بولک په دغه کمپو کې دوی د پاره ډیر ترتیبات نیوسی و دوی سره ځینې نغدي کومکونه د بیلابیلو موسسات له لورې وسوله خو کله چې هغه دوره پراسول څو میاشتې و په دغه دوم پړاو کې ځینې انجوګانې موسسات دلته په دغه زون کې بند سوي هم و نو تر ډیره پورې هلته یو څه کومکو همکاري ورسره کیږي خو کله چې بیا دوی سیمې ته ولیږدول سي تر ډیره پورې چې بیا موږ معلومات په لرو ځینې یې د زده کړو غوښتنه کوي ځینې یې د کار غوښتنه کوي ځینې یې د اوسېدو د ځای غم وایي بیخي موږ په خیمو کې اوسېږو نو هلته د ژمي او دا پراتګ سره بیا ډېر ستړي وي ځکه دوی دومره پیسې او دومره څه نه لري چې ځان دپاره یا د ژمي ترتیبات ونیسي یا هم په ګرمۍ کې د ګرمۍ ترتیبات نو تر ډېره پورې دوی یو څه سر ټکوي په اوس کې هم زیاتره کسان چې بیرته زړه ښه کړی و پاکستان ته که څه هم هلته ډېره سختي ده خو بیا هم ځینې کسان بیرته اوښتي وه چې هلته نه د تعلیم دپاره زمینه سته او نه هم دغسې نور د کار دپاره نو اوس هم ځینې کسان سته خو ځینې بیا بیرته اوړي
مننه ریحان صاحب میاخیل صاحب ته ورسو میاخیل صاحب تا مخ کې ویلې تاسو مخ کې ویلې چې تاسو طرح لري چارواکو ته وړاندې کړې ده کدی دغه طرح د جزئیاتو په اړه کې وغږیږي دا چې چارواکو څه ویلي دي چې منی کني منی او هغه لوی اندېښنه کډوال لیتلري د افغانستان ته د ستنېدو په هکله کومه اندېښنه ده چې اولادونه به تعلیم پاتې سي کنه امنیتي اندېښنه لري کنه مالی اقتصادي اندېښنه لري که دغه سي جنبندي کوي مهرباني میاخیل صاحب
د خلکو اندېښنې خو دغه دي چې وي یو خو د جنکو تعلیم نشته دی طبعا دلته د جنکو تعلیم اوس په یونیورسټو کې دي پوهنتونونو کې په کالجونو کې دي نو دا خلک زیات سره چې دی کوم هر پلار چې لوی په تعلیم لاندې ده په کالج یونیورسټي نو هغه نه غواړي چې لاړ شي ځکه د خپل لور حیات تباه کول نه غواړم او بله ده کومه ماشومه چې سبق وي هغه خپل رواني بیمار رواني بیمار شوی ده اوس موږ دا خلکو باسي او موږ وسه چل کیږي زما تعلیم سره بس کیږي زما درس سره بس کیږي لکه همدا شان ده خپل کور موږ دا ما ماشومه سبق وي نو هغه هم چې ده حیران ده چې تاسو ولې نو وسه کومه لکه ما غار مان نه چې ما درا کړی مان نو ما دا واغ دا اخر سبق کیږي ما سره دا خو زه یو مثال خپل کور در کوم دا چې نو ټول لږه دي حالت انداري کور همدا سي بل نو سو کې دا الکانو چې دی و ما تم سیمستر دی چې دا خلک اوزی لاړ شي په کیو آر کارت باندې د دې د داخلي اخیستې دي نو هغه الکان خپل ټول یو تشویش سره مخ دي چې تشویش سره مخ شي هغه درس او دغه څه تاثیر وکړي نو بل دا چې دی نه لاړ شي د بری نو دې هغه یو د دې د انصاف فرق کوي نو هغه انصاف فرق کوي ته باندې ماشومان چې کوم په ابتدایي تر کې دي هغه ډیر مشکلات سره مخ کیږي نو تعلیمی مشکلات وړي زیات دغه دي اهم دي او د بل خوا ته اقتصادي مشکلات دي چې الته د کار او د روزګار خبرم ده دلته د خلکو اوس یو روزګار روان دي او کار روان دي نو دا چې خلک چې کومه سرمایه لري دلته هغه په کار چولې ده وایي کدا د سرمایه غونډه کما او الته لاړ شمه نو الته به تر څو چې ما کار رواني کید مر سرمایه د جلا کال کې اخرمه چې اخرم بیا به خپل سرمایه مې خوړلې هم دي چې بناستي مدله خو تیار کار روان دي بل دل دی خلق سره لین دین دی پیسو دی کورونا روپو روزګارونه دی دا لی دې غټ انویسټمنټ کړی دی مهاجر دلتا ان دا میډیا به تاسو اوري چې په دلی په معنا باندې دلته دی روزګاری اندي کتا چې د مارکیټونو کې وګوري او لا بوت بازار چې دا نوی فیصد دلته هغه دی افغانان دی نوی فیصد دکانداران افغانان دی کتا چې په دې ځای کې وګوري اندر شیر کې وګوري دا تقریبا اتیا نوی فیصد دلته افغانان انویسټمنټ کړی دی په هر ځای کې کنه خار کې تاسو د کپرو مارکیټ وګورئ ال دا بیا ته فیصد تقریبا دلته افغانانو انویسټمنټ کړی دی
میاخیل صاحب
نو دا
بخنه غواړم
عربونه روپی خلکو سره لین دین دی یو دغه مشکلات دي کوم خلک چې نه دي شباب فارما کوم خلک چې نه دي یو هغه سیاسي مشکلات هم دي چې هغه د پاکستان یو 200 کسان نزیات تقریبا هغه خلک چې کی سونه دي هغه اړول دي او سجرمن چې دوباره غواړي چې کسان دی واپس راشي نو دا سیستم د مخه په کاتو سره داخله کې لرنه کوي چې لاړ شي او زموږه ترني خبره چې وا هغه تر خو د سوي چې موږ هغه ته ډیر ډیر نمستاس پروګرام کې ځای کې نه خو یو مثال به یو دغه ورکوم
مختصره کوی
موږ چې تاسو په دې کلان دی یو ستګه کوي اعلان وکړي شپږ میاشتې په شپږ میاشتې کې هم دا اوس په داسې حالت کې ځاتې سره لګیم تقریبا 50% د افغانان خبر نه دي خبرونه د دې حالات نه خبر نه دي او به خبري بیا ودار وخت دغه کیږي او به مسله حل کیږي کنه نو دا دا مسالې خلکو ذهن کې دا څه چې ورشي وي نو زه کار ځان نه راغوم دا باز خلک نو که د چي مونږ ورته ویلي تاسو بدی بیوار کارت باندې پروف او ریجستریشن باندې او یس سی افغان سیزن کارت باندې تاسو دې لږه ورکړي پنځه کلنه ویزه ورکړي پنځه کلنه ویزه چې تاسو ورکړه دغه پنځه کلنه ویزه دا دغه حیثیت ختم شو د معجلات سیټس ختم شو د دې چې دی یو افغان پاسو د ویزه باندې دا د خپل روزګار مړه غونډول شي دا دلته چې دی تعلیم تر سره کول شي ټول کارونه د پنځه کال کې دا برابر ول شي پنځه کال پس د دې ویزه ختمېدو کې دوه میاشتې دوه میاشتې پنځه میاشتې پس هغه پوهېږي زما ویزه ختمېږي او ما چې دې نه وروسته که زه توانمندې د ویزې لرم او ویزه به تمدید کړم که نه لرم ځان راغونډوي انفرادي شکل ټول دا آګاهي د انفرادي شکل دا خلک ځي د مهاجرت دلته د هجرت سلسلې ته به چې دی دا د پایټه کې کېښودل شي او که دغه سې وي چې دا ټیم ورکي زمونږ افغانان د دې هېڅ قطن خبرېږي نه او دا بار بار وایي چې دا زمونږ ټیم راکوي او ټیم راکوي نو کدا کوور مخ ته تر څو نه درېږي دا چې اور مخ ته به تر کومه ودرېږي چې ور مخ ته ودرېږي چې پنجاب کې چې خالي شو نو هغه اسې به دا حالت دی دا کنټرول کې او هغه بس دغه بسې دا غي به بیا هغه څه وی هغه به دا وی دا 50 کاله دلته دې بیا په سره کار زموږ نه ستیا کړی دا د عمل مستیبه په خاورو سره خاورې شي د عمل مستیبه چې دوی دا ټول هغه موږ د نړۍ په سر زیاره کړو لپاره چې نه زیاره کړو موږ دا دا ټول خېګړې به چې دا پسیله وشي او داخلك به هاري او چیزي ځان سره به یو بد پیغام یو د منفي پیغام سره چې دی د افغانستان ته دی او د چا سره چې ګینی نه خپل شکایتونه بکې حل د چا سره یو خپل فکرې هغه مند دي په دغه باندې چې دی منفي فکر تاوړي نو دا د دې منفي خبره ده او نه عملي ده چې دا یو مشه دا کار وشي
او میا خیال سي تاسو چې دغه طرح وړاندې کړی دا وړاندې زمو کو چارواکو په جواب کې صدرته ویلې وای خستاب
تاسو ته پور فهمم دا موږ خپل دا دغه کړی دی په سیمه کې موږ په ان چیف باندې راغو د کچې دا مسله ټول د اغیز نه د څنګه ستارخان ویلي د سیاسي نو دي دغه نشته دي نو موږ ارشیف باندې یو کچې تاسو یو ځل موږ سره خیر دی وخت راکې موږ کینه وای ځان سره نو که تاسو غواړئ چې د خپل ځای کلمه مل مستیا او مل مستیا پاتې شي ځکه زموږ شورا چې د دوه منشور لري د شورا د دوه ټکي منشور دی یو دا چې د مهاجرینو د حقوقو دفاع او دویم دا چې موږ د پاکستان افغانستان ترمنځ یو امغږی او د منفي خبرې چې دا ختمول او یو مثبت سوچ او فکر پیدا کول دا زموږ د شورا منشور دی نو موږ یو چې دغه د شورا منشور او د پاکستان په ګټه دی بلکې د افغانستان او د دواړو په ګټه دی نو موږ تاسو د رضوت سره کینو چې کینا شو تم د کمیټه معرفي کې موږ به سره کینو کمیټه سره هغه کمیټې سره موږ هغه څه جوړ کړو چې هغه د پاکستان او د افغانستان د دواړو په ګټه وي د دې نه به وتل به عزت توګوي افغانستان کې د یو نم دیشه کې خلک ورشي هلته هغه نشي برداشت کولی نو هلته به په تدریجي شکل وي نو هغه به برداشت کوي او مهاجرت څه سره به مطلب خدمتي او دلته به د عمل مستې چې کوم د ګرده د دې ته هم صدمن راشي او دا په دې پاتې شي نو موږ دا کومې چې دا نه د پرس کانفرنس لارې په اړه کړې دي او دا شي خاطره مودلې ګرې دي نو څه پورې موږ دا جواب دي خبرې نه راکړې شي
او میا خیر صاحب روستي پښتنه لته سونه د یو ان ایچ سی آر دفتر ته مراجعه کړې غوې صدرته ویلې دي کنه
د دا تیر سی جنبی پورا د کانډی هیډ چې کوم دا په ګلینډیکس هغه سره زناستمه نو هغه تم دا ویل چې هغه وزدمه دلته چارواک سره کینم تاسو ماته د حل لارې او دغه خیم مشکلات ستونزې تاسو نو موږ او تاسو په ستونزې د تعلیمي او د بخښې د امنیتي بخښې د تجارتي او د ټول بخښنه کوم او ته مکمل تفصیلی دغه ورک بریفم کړل په خبرو باندې بیا هغه دام ویل چې موږ د دې خبرو ریپورت دغه تکړې دي جنیوا ته هغه علي کمیش نو ته هغه ورته واپس خطر علي ګلې خطي لګلې دوی ته چې دا تاسو ډیر غلط کار کوي دلته زمونږ د ریپورت دغه وا ماهده شوې ده په 2023 کې چې دلته به څه کیږي کوم خبره چې د مهاجر پاکلټ ځای کیږي دا به درې وانو پاکستان افغانستان او د نیشار په مشوره به کیږي او دا دوی طرفه تاسو کوي دا نه کوي دا ساسي هغه دغه نړیوال امیج تم چې نقصان رسیږي او بشر په مالوي نو هغه ډېر سخت لیکلي کیږي ورته نو دوی چې موږ امیدوار یو چې موږ دا خبره ته دوی توجه ورکړو او په غور پیوکي
ډیره ډیره مننه میاخیل صاحب. ډاکټر صاحب تباراسو ډاکټر صاحب مختار په دې تھری پارتریت یا درې اړخیزه معاهده کې یا د درې اړخیزه مسله کې لکه څنګه چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه، تاسې د یو این ایچ سی آر د ملګرو ملتونو رول څنګه ارزیابي کوئ؟ څه فکر کوئ چې ملګرو ملتونو په دې مسله کې په دغه شکل د ډیپورټیشن چې روان ده خپل رول ادا کړی کنه؟ ډاکټر صاحب عاطف
خیر ملګر ملتونو یو پسیو رول لري، دغه پسیو رول د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د بل اړخه په افغانستان کې کوم نظام حاکم دی، مرکزي نظام چې په یو میکانیزم دستوري باندې باید پاکستان سره توافق رسېدل. اوس پورې چې وضعیت دومره خراب دی چې خلک د خلکو جایدادونه کورونه افغانۍ چې دلته دي ټول پاتې کېږي، او لاخله د پولیسو د ټنګو دوغلو د ټکولو لړۍ جریان لري. زمون دوه نړیوال غوښتنه دي، یو دا دی چې د یونیسیار د قوانینو دستوري لاندې دي د مهاجرینو سره دي یو داسې چلند وشي نتیجه کې دي خوشي کولای شي خپل کور یا خپل هېواد ته وځي. دویم دا دی چې طالبان غوښتنه ده مداخلت وکړي، تر هغه وخته پرې که تاسو مداخلت نه کوئ او یو میکانیزم نه جوړوئ او یو میکانیزم تر سوري لاندې ټول افغانان دلته په یو اجماع په شکل په تدریج را نشي افغانستان لپاره دغه ټول مهاجرین به یو ناورین منځ ته راوړي. همدا اوس په زرګونو خلک بیماران شوي، خو د ګونو ماشومان څخه تکلیف ورته دی، کمپونه ډک دي، تورخم لاره ډک دی، او له بله خوا د پاکستان د پولیسو خورا مسلسل حتی د خلکو نظامې کمیس ورنه اخلي، موبایل ورنه اخلي، پیسې ورنه اخلي. هغه خلک سره چې د پاکستانیانو سره د افغانانو تجارت و، هغه تجارت هم په ټپه ولاړ دی. پاکستانیانو د افغانانو پیسې نه ورکوي. په دې لحاظ که طالبانو هم یو ډیفیکټو سټیټ دی، بیا هم دومره مسؤلیت لري چې طالبان باید د پاکستان سره خبرې وکړي او دغه به په یو ستر پشتري ناورین باندې بدل کړي. زمونږ باور دا دی چې چیرې طالبان دا کار نه کوي، خپل مسؤلیت نه ادا کوي، تاریخي مسؤلیت به بېرته د طالب په غاړه هم وي. بل خوا د پاکستان نه موږ دا توقع نه شو درلودلی. د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هغه وایي چې موږ نه منو، تاسو مشکلات لرو، تاسو سیاسي مشکلات لرو، په سیمه کې جګړه روان دی، په پاکستان کې جګړه روان دی، موږ د افغانستان لخوا تهدیدېږو او افغانستان زموږ د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. په دا اساس مهاجرین یو پلمه هم دی او یو فشار حالت دی طالبانو باندې.
یعنی خلاص ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې د کډوالو لشتون څخه اوس په پاکستان کې سیاسي استفاده کیږي، دغه څه؟
قطعاً سیاسي استفاده نشته، اوس هم ته کوم استخباراتي او اطلاعاتي او نیابتي جګړه افغانستان کې شروع کیږي، هغه همدغه لاره ده چې باید دولت د افغانستان حکومت ضعیف کړي او هغه دوی په داخلي موضوع پرې خپل مهاجرینو ته لاسرسی ونه لري او دلته ډېر نور مسایل منځته راځي. زموږ غوښتنه من حیث افغان او خصوصا د ستراتیژیکو مطالعاتو په رڼا کې دا وایو چې طالبان دې باید هوښیار واوسي، د پاکستان سره د توافق او تعامل سره خبرې وکړي، او تر هغه وخته پورې د پاکستانیان د افغانانو پیسې نه ورکوي او د دوی کورونه په زور اخلي، اموالې په زور اخلي. اکثر تاجران په میلیونونه او میلیاردونو روپۍ د افغان تاجرانو په پنجاب او سند او پېښور او اسلام آباد کې ټول دا پیسې ټول پاکستان ته پاتې کېږي. په دې لحاظ دا یو ظلم دی او خیانت دی. د طالبانو غوښتنه دا ده چې
ډاکټر صاحب، پاکستانی چارواکي په دې وروستیو څو میاشتو کې کابل ته راغلي دي، د مهاجرینو د کډوالو موضوع پرته له شکل دوی سره په کابل کې مطرح شوې ده، دا د تدریجي ستنولو په موضوع سره خبرې شوې دي، حتی په دې سره خبرې شوې دي چې که افغان کډوال پاکستان کې شتمنۍ لري هغه دی خوندي وي او څوک حق نه لري چې هغه تر واخلي. په کابل کې چارواکي یا دی فاکتو حکومت پرته دې خبرو بل کوم وسیله لري لار لري چې دغه بحران مخه پیونی سي؟
نو دا خو خبرې سوي او عمل بل شي
او چې عملي نتیجه ورکړي.
عملي نتیجه نه ده ورکړې. عمل خدا دې چې د افغانانو پیسې ټول پاکستان کې پاتې دي. عمل انده دې چې تورخان د فرضي کرښه باندې خلک پراته دي ته پېښور کړې. عمل دا دې چې افغانان ته کول کېږي. عمل دا دې چې د افغانانو پیسې ورنکړل کېږي. عمل دا دې چې پاکستان پولیس په افغانانو ظلم کوي. نو په دې لحاظ د طالبانو غوښتنه دا ده چې کوم پرېکړه کړې وي د پاکستان د دولت سره هغه د افغانستان ملت شریک کړي تر څو وسو توانېدلی داسې لاره پیدا کړو چې افغانان په تدریج ووځي. خو زه فکر کوم دا به په استاد ناورین باندې بدل شي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. مونږ د دغه خبرونې په هکله په خپله ویبپاڼه کې هم ګرانو اوریدونکو ته خبر ورکړی وو چې نن د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په هکله خبرې کوو. دا چې ویل کېږي افغان کډوال هلته ځورول کېږي نیول کېږي لسګونو کسانو مونږ ته خپل پیغامونه لیکلي دي. یو لیکلی دی چې دا نوم یې بلال افغان دی. لیکلی دی چې افغان مهاجرینو سره پاکستان کې ظلم زیاتای روان دی چې مثال نه لري. د لیکلی دی چې یو مهاجر ونیسي له 0 to 15,000 rupees کلدار ترې اخلي بیا یې خوشی کوي او بیا نیول کیږي. نوري خبرې هم کړې دي چې قابل د نشر نه دي. بل بیا لیکلي دي چې د سترګو لیدلې حال دا دی چې ولکه سړی ته هیڅ ویلي دومره بعد ورځ هم نه ده لکه چې تاسو چیغي وایي مونږ یې ولکه تاسو څومره چیغي وایي دومره بعد ورځ هم نه ده. بل مختلف یعنی مختلف هغه خودلې دي ریاکشن یا عکس العمل خودلې دي موږ د خبرونه په اړه کې یو کس لیکلی دی د احسان الله افغان په نامو باندې تر اوسه پورې خو په خیبر پختونخوا کې داسې کومه پیښه زموږ تر سترګو نه ده تیره شوې. اما د پنجاب ځینو بازارونو حالات څه ناڅه د اندېښنې وړ دي. د دکاس نوم دی احسان الله افغان. مخکې ما لمیاخیل صاحب نه هم پوښتنه وکړه. هغوی ویل چې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل چلند کیږي. د خبرونې 8 دقیقې پاتې دي. راوسو د خبرونه به راټوله کو. د ګرانو میلمنو نظر غواړم چې د اوسنی بحراني حالات افغانستان ته په د وروستیو 3 میاشتو کې تقریبا په میلیونو کډوال راوښتي دي. خو په افغانستان کې دولت چې دی هغه دی فاکتو دی یعنی برحاله چارواکی دی چې د مشروعیت نړیوال مشروعیت نسته وسره نړیوال مرستې هم الته کمی دي نه دی راغلي. د اوسنی بحران د حل لپاره اگر چې میاخیل صاحب ویل شو دی وړاندیز کړی دی. میاخیل صاحب د اوسنی وضعیت د وټل لپاره ستاسو نظر هم د کډوال لپاره هم د افغان چارواکو لپاره او چې ګران اوردونکي ووري میاخیل صاحب
خو د مونږ بار بار نارو شمی باندې راغو خو چې تاسو دلته یو راشه یو حاجه ولېږئ د زینه کې نه وسره مونږ دې کارونه کوو. مونږ بار بار نارو شمی تم چې د دینو ورکړي دي هغه متداول چې خلک اعتماد دي چې د راځي افغانستان ته بلته به مکه کور یا د غنور کې ته ځي نشته د 50% خلک دي دا سرپانان لري. بل یو کس ته کور کوي چې لارې کوي چې د کندوز پولیس سره له کورونې نه کندارې دا د سره د سره سل در نشته سرونې نه کوي کوم کی بل د پولیسو کو ته کې خلاف سوال ځت کوي نشته دي هغه کوئی انفارم چې په سیشل د 20000 ورکړي د 20000 باندې دا کوي کومه برابرېږي نو د هل لارې دا چې شهادت سیږي د کی چې هغه کم کم دلارې کوي پیدا شي او بل خاطر چې پاکستان دی دلته تنظیم او غزي په تدریج سره داسې تنظیم نه غوړي کوم دي مخې تیر وخت کې یو میکانیزم لاندې دی او تنظیم غوړي چې بلغه دغه ترتیب باندې به کې ګونه دي په دې ترتیب باندې به تجاران دي په دې ترتیب باندې ماسیدین دي هغه ټول اړ یو اکه مچما وي چې موږ کلمه ویزي دي ورکه پیسې په اور باندې دغه طریقې کې او امارت اسلامي دي خپل دې تنظیم خلاف کې چې التا شارکونه جوړي شارکونه کې نمبر نمبر دي چې دلته دغه ستاسو سیاسي نمائندګي پنسلیک ستاري اسد مهاجرینو شلي دي خلک دې دلته مهاجر مهاجر هم کی او مهاجر کی وشره ما ته کم شارک لا شمه دې دې ځنه دې ته فرمور کی چې ته دې ته شارک کی الته فلان کین مرزمه کا استاف دا دې ځنه ته بل ته دې اړیو نشیر مکلف دې ته خيمي راوي او دا استاف کولی مشوراشن یا کال لاشن تا دې کی ته بل ته وسیږي نو بل دمنګه دا دشت آباد کې هر دغه نونګه چې راینده پری پری ګوځ دمنګه راینده د نسل لپاره دا زیاده نو سل چند زیات جوړ کوم او آبادی اولو او آبادی کوم نور تجهیزونه بیر د سره وخت هم د دې به کېږي.
میاخیل صاحب ډیره ډیره مننه. امکار میرا ته وایي چې میاخیل صاحب دری برنامه کې هم د موږ میلمه دی، نو ته به لږ دمه وکړې میاخیل صاحب، لږ چای مای به وڅکې او ګلاس اوبه وڅکې، وروسته تقریبا یو لس دقیقې بعد د دری برنامه شروع کیږي. ډیره ډیره مننه، ډیره ډیره مننه. ریحان صاحب، ستاسو نظر غواړو د اوسني کړکیچن وضعیت څخه د وتلو لپاره، او بیا راسو ډاکټر صاحب ته.
سروري صاحب، د دواړو حکومتونو ترمنځ باید خبرې اترې سره ترسره شي، ځکه موږ تاسې مخکې کچیرې دغه د حکومتونو جوړښت وګورو، هر وخت چې دغه د دوو هیوادونو ترمنځ دغه جنجالونه منځته راځي، نو د دوو حکومتونو ترمنځ دا سپاس د دې لامل سوی دی چې هغه وضعیت یو څه کنټرول کړي، ځکه پاکستان دا یو کال نه دی چې دوی دغسې پروسه شروع کړې ده. پاکستان هر ځلې چې دغسې یو ستونزه پېښه شوي، نو ځینو کډوال ته لاس واچي، دا د دوی یو قسم دغه پرچم وایي، میده پیسې د لاس په خلاصوي. نو موږ دلته تر ډېره پورې حکومتونه اوس د طالبانو حکومت هم باید کښېني، د دوی سره دا اوس دا د کابل کې هم غونډه شوې ده. زه هم د دې هغه مهم اړخ باید دغه د کډوالو موضوع سوی وایي. سفیر خبرې هم تاسو واورېدلې چې سفیر هم پر ټویټر کې لیکلي وو چې مثال تر ډېره پورې د کډوالو سره وضعیت ډېر بد وضعیت کېږي، هلته ځینو ته خپل هغه کم توکي چې لري نیسي انتقالوي افغانستان ته. دلته د کورونو یادونه وسوه، د جایدادونو ده چې په ډېر کم بیان. نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې دواړه حکومتونه سره کښېني او وضعیت کنټرول شي، تر څو افغانستان د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه وکړي چې کډوال دلته دي، تر هغه وخته دغه وخت یو څور وشکي، ځکه دلته که موږ تاسو وګورو دوی یوه میاشت 15 ورځې وخت وټاکي، دا د وزاګه سیب جشمه ټاکلې ده، ډېر محدودې ورځې پاتې، نو اوس نامعلومه
ده چې څه به پېښ شي. مننه ډېر ریحان صاحب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو وړاندیز د دغه کړکیچن حالت نه دی وتلو لپاره مهرباني وکړئ.
مونږ خو یو ځل بیا د افغانستان په حکومت او په دې حاکم نظام غږ کوو چې د افغانستان د اتباعو په هکله پوښتنه وکړي. دویم دا د هر ډول سیاسي فشار په طالبانو راوستل د پاکستان د سیاسي موقف یوه برخه ده. پاکستان دې باید د مهاجرینو متعلق خپل پالیسي ته تغییر ورکړي. کچیر پاکستان خپل ستراتیجی ته تغییر نه ورکوي او یو ستر ناورین، انسانی ناورین افغانستان کې دننه ملک راځي، مسکولیت یې پاکستان ته او طالبانو ته ګرځي. فکر کوم د طالبانو حکومت د مهاجرینو په هکله که کوم پسیو فیصله د پاکستان سره کړي، هغه فیصله کې به د افغانستان ملي ګټو ته قطعا نه وي تللی. افغانستان ملي ګټې او افغانستان ملی محور او موضوع باید دا وي چې څنګه په اکرام او احترام د افغانستان مهاجرین خپل وطن ته راوګرځي، او پاکستانیان حق نه لري چې د افغانانو اموال او ملک او جایداد ورنه په زور واخلي. هغه ډالر او میلیونونه ډالر او پیسې چې د افغان کارګرانو په پاکستان کې دي، باید د افغانستان نظام د هغه دینه پوښتنه
وکړي.
دریم موضوع چې مونږ په باور لرو او اعتماد لرو، دا یو سیاسي فشار دی او ظالمانه سیاسي فشار دی چې د افغان ملت لپاره
مننه. ډاکټر صاحب حاتف مختار، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بین المللي مرکز رئیس، زله تاسو نه مننه کوم. له ښاغلي بریالي میاخیل، پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا له رئیس صاحب څخه مننه کوم. افغان خبریال بخت محمد ریحان صاحب څخه مننه کوم، او دغه راز پاکستانی خبریال د مشال رادیو خبریال طاهر خان څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمونږ سره برخه واخیسته، او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې لمونږ سره وو او د موږ په ویب باندې خپل کمنټونه لیکلي وو. تر راتلونکي اونۍ او د ترشنه اسمان لاندې بلې خبرونه پورې، ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.
ولے ولے داسیوں چی گلاب گلاب بانان میں پردے مزدور مڑوشی